مشال اډیو په نهزه تخبرون کې د خپل قربانو ګل ایاز فرخنده اسد او د جاناتن سلامونه مني. نن د اتوار ورځ د 2016 میلادي کال د مارچ میاشتې 18 نیټه ده. وخت د سحر 9 بجې دي. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په دې خبرونه کې د پاکستان حکومت او وسله‌والو طالبانو د اساسو کمیټې ترمنځ د ډزبندۍ نیټې پر غځولو، د بلوچستان په پسنی هوایي ډګر د وسله‌والو برید وروستی حال، په کابل کې د الیکشن خپلواک کمیشن په دفتر د برید، د اقلیتونو د ستونزو او له قبایلي سیمونو د اف سی آر قانون د ختمولو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو. یو څو سندرې هم اورېدلی شئ. خو لومړی وار ورکو فرخنده اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان حکومت او طالبانو د ډزبندۍ د نیټې په غزولو سلاح شوی سو د خبرو عمل پر مخ بوزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفون د افغانستان د سولې په عمل خبرې کړې دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوکرین په بحران د خبرو لپاره سبا فرانس ته ځي. د خبرونو تفصیل. حکومت او طالبانو د ډزبندۍ د نیټې په غزولو سلاح کړي سو د خبرو عمل پر مخ بوتل شي. د پاکستان حکومت او د طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړ شوې کمیټې غړو پرون د خالی پورس په اسلام آباد کې د حکومت او د طالبانو د شورا ترمنس نیخ پنیغه په خبرو بحث کړي. په دغه غونډه کې د داخله چارو وزیر چودري نثار هم ناست وو. د پاکستان سرکاري ریډیو وای وروستو له میډیا سره د خبرو پر وخت طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویل د طالبانو د شورا سره د وړاندې خبرو لپاره به په روانو ورځو کې ایجنډا جوړوي او د ځای او نیټې د انتخاب وروسته به د خبرو بل پړاو تر سره کیږي. د یو سوال په جواب کې مولانا سمیع الحق ویل د خبرو دغه عمل د سزن سره اخکار نه دی او په دغه عمل کې پرمختګ شوی دی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي پرون د خالی په ماخام شوخه اتو وسلوالو د پسنی په هوایي ډګر برید کړي او د ایرپورټ یو امنیتی سرتیری وجرې دي. چارواکي زیاتوي وسلوالو د هوایي ډګر په رډار د سوخت لپاره قبضه هم کړي او هلته یې بم ایښو دی چې وروستو د بمونو د شنډولو سکواډ ناکاره کړي. د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په خبره وسلوالو ته د ترپیخ وروسته په تخته کې بریالي شوې دي. تر اوسه د دغه پیخې پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو په پسنی او ټول مکران ډیویژن کې بلوچ بیلتون غوښتون کې وسوالې ډلې د بلوچستان تر بلې هرې سیمې زیات فعال دي. د ملګرو ملتونو د تعلیم خاص استازي ګورډن براون ویلي نړیواله ټولنه به پر روانو دریو نه تر څلورو کلونو کې په پاکستان کې د تعلیم لپاره یو ارب امریکایي ډالر ورکوي. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه ګورډن براون د خبرې په یو نړیوال کانفرنس کې کړې دي. هغه زیاتوي دغه پیسې به مرکزی او صوبایي حکومتونو ته د سکولونو د ودانیو جوړولو، سامانونو اخیستلو او استادانو ته په روزنه لګول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر په ټلیفون د سولې په عمل خبرې کړي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوی جانکاری ولسمشر حامد کرزی ته ډاډ ورکړ سو د پاکستان له وزیر اعظم سره به د افغانستان د سولې په عمل خبرې وکړي. افغان حکومت فکر کوي چې طالبان د سولې له عالي شورا سره د سولې خبرو ته تیار دي، خو په دې برخه کې ځینې خنډان شته او باید پاکستان یې په اړه همکاري وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی د سولې په وړاندې په مکه امریکا خندونه جوړوي. ولسمشر کرزی ویلي د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په مرکزی دفتر پرونی حمله غندلې. یوناما په یو اعلامیه کې ویلي پر یو ملکی هدف وروسته برید غندي او ټینګار کوي چې پر انتخاباتي ادارو او د دوی په کارکونکو باید داسې حمله ونه شي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی مشال ریډیو ته ویلي د کابل په ختیځ کې پرون سلور وسوال کسان چې د خوځو چادرې پر سر کړې وي یوې ودانۍ ته ننوتل او له هغه د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په مرکزی دفتر برید وکړ.
د افغانستان ملي پولیس لاس په کار شول ژر او دوی ټول له منځه ولاړل. دوی خپل هدف ته نه رسېدل. د دوی حملې ټول ناکامې دي او دا کړي دي چې متاسفانه په منطقې کې د استخباراتي علاقاتو لخوا دوی ته دا روزنه ورکول کېږي او دا استخبارات ورکول کېږي چې لاړ شي په افغانستان کې او د انتخاباتو په وړاندې بریدونه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملیزیا چارواکي وایي په هند سمندر کې هغه شیان چې د بیړۍ لخوا اوچت کړل شوي دي، د دوی د لادرکه شوی اجاز ام ایچ 370 یا ملبنه ده. د استرالیا د سمندري چارواکو تر مخه د دوی او د چین بیړیو چې کومه ملبه په دوربینونو کې لیدلې هغه دغه جاز نه ده. د استرالیا، چین، جاپان، کوریا، امریکا او ملیزیا جازونه د پرت په غرب کې په هند سمندر کې د لادرکه شوی جاز لټون کوي. تر روانې نهې په ورځ به د استرالیا دوه بیړۍ هم راورسي. دغه بیړۍ هلیکاپټرې او امریکایي جوړه شوې د معلوماتو د ثبت مشین بلیک باکس تلټون اعلی هم لري. که څه هم د بلیک باکس بیټریانې به په 8 اپریل ختمیږي، خو دوی به کوشش کوي په دې وخت کې د دغه جاز د ریکارډ او معلوماتو پیژندنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوکران په بحران د خبرو لپاره سبا فرانس ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جان ساکی پرون وویل کیری به له خپل روسي سیال سرګی لاروب سره نن د اتوار په مخام په پیرس کې د یوکران په حالاتو خبرې وکړي. له روس سره د کرایمیا یو ځای کېدو په کرایمیا کې هم حالات کړکیچن کړي دي. ځینې چارواکو دا په یورپ کې د سوړ جنگ وروستو تر ټولو لویه امنیتي ستونزه ګڼلې ده. کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې د یوکرین د کړکیچ ته ډیپلوماټیک حل لپاره د خپلو بهرنیو چارو وزیرانو په کچه په لیدلو سلا شوې دي. او بل خبردار چې نن ما د شل اوریز یا ټی 20 د نړیوال کپ په مقابلو کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ په ډاکا کې لوب کیږي. دا خبرونه
سلام پختونخوا
اوردونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. دا پاکستان حکومت او وسله والو طالبانو د کمیټه استازي د ډزبندۍ نیټې په غزولو سلا شوې دي. د بلوچستان په پسنی هوائي ډګر نامعلومه وسله والو برید کې یو کس وژل شوې دی. په پیښور کې د پولیو ضد څاڅکو ورکول مهم نن نه هم پړاو پیلېږي، خو د صحت محکمې خزینه کارکوونکي څه ستونزې لري.
سیکورټي دی موږ له پولیو کې نه راکې او بیا دونه ډېر هغه تا ته پته ده نه په ډاکټران سیکور دي نه پروفیسران نه سیاستدانان هیڅ حکم نه دي.
دا افغانستان د کورونا چارو وزارت په کابل کې روسي حمله به انتخابات پر بهیر اغیز ونه کړي.
دوی هدف هم دغه دی تر څو خلکو منځ کې ویره ایجاد کړي، خو دوی خپل هدف ته نه رسېږي. د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولی هغه د انتخاباتو کې ګډون دی.
دا قبایلی سیمو اوسیدونکي د اف سی آر قانون د ختمولو غوښتنې لري.
اټو نه هم قدم دی چې اف سی آر خاتمه ده. دلته آزاد عدالتي نظام دی او پارلیمنت ته اختیار ورکول دي چې موږ د پاره قانون سازي وکا.
په پاکستان کې مذهبي اقلیتونو شکایت کوي چې د آئین مطابق هم دوی سره ښه سلوک نه کیږي او د هیواد دریم نمبر وګړي ګڼي.
آئین کے مطابق بھی ہمارے ساتھ سلوک نہیں کیا جا رہا اور آئین جو ہے وہ ہمیں تیسرے درجے کا شہری بناتا ہے.
د دې تر څنګ په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. یوسو سندري هم اوریدل شي له مشال رادیو سره. اوسې اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان حکومت او وسله والو طالبانو د کمیټې استازو ترمنځ پرون په اسلام آباد کې ملاقات شوه. په دې ملاقات کې دواړه خواوې د ډزبندۍ نیټه چې سبا له ختمي کې پر غزولو سلا شوې دي. په دې اړه نور تفصیل خلو دا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله دی. احمد الله، ستړي مشي او سحر مو په خیر.
خدای دې وبخښه ګلای. از
که درته وای چې پرنی ملاقات چې د پاکستان د حکومت لخوا د ټاکل شوی کمیټې او د طالبانو لخوا چې کوم ټاکل شوی کمیټې دی ترمنځ ملاقات شوی دی، که په دې اړه راته تازه صورتحال راکړي.
ګلایز تیر ورځ په اسلام آباد کې د داخله وزیر چودری نثار علی خان هغه هم په دغه ملاقات کې موجود و چې یو خوا د طالبانو کم مذاکراتي کمیټي و هغه وه او بل خوا د حکومتي کمیټي چې کوم وه دوی ترمنځ مذاکرات کېدل. مذاکرات تیر ورځ ماښام وشو د هغې وروستو خبریالانو سره خبرو کې د طالبانو کمیټۍ چې کوم مشر دی مولانا سمیع الحق هغې وینا وه چې طالبانو شورا سره د نورو خبرو اترو ایجنډا چې کومه ده هغه به په راتلونکې ورځ دوه درېو کې به چې کومه ده هغه به طی کړلی شي. د دې نه علاوه د مذاکراتو راتلونکې دور چې کوم دی هغې دپاره ملاقات دپاره ځای او د وخت چې کوم تعین دی هغه به هم څه وخت پسته وکړلی شي. د مولانا سمیع الحق دا هم وینا وه چې په خبرو اترو کې هېڅ قسمه ځنډ نه دی راغلی بلکې مذاکراتي عمل چې کوم دی هغې کې مثبت پیشرفت شوی دی او موږ لګیا یو چې مذاکرات چې کوم دی هغه مخ په وړاندې بوتللی شي ځکه چې طالبانو هم د ښه دغه چې کوم دی هغه خودنه جذبې خودنه کړې ده او موږ غواړو او قوم دی هم دا دعا کوي او زموږ کوشش دی چې په ملک کې زر تر زره امن قائم کړلی شي او د کوم حکومت مذاکراتي کمیټي چې ده هغه حکومت لګیا دی موږ چې د طالبانو لخوا کوم هغې غوښتنې وي کوم قیدیانو فهرست وي دا موږ حکومت ته ورکړي دي نو امید دی چې په هغې باندې به ښه دغه وکړلی شي او دغه شان دا مذاکرات کرات چې کوم دی هغه به مخ په وړاندې بوتللی شي. او ګلایز د دې ملاقات نه وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان چې کوم هغه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات وکړلو او وزیر اعظم څو ورځې وړاندې هیک کې نو د پاکستان کې کوم طالبانو کمیټۍ او د حکومتي کمیټۍ او طالبانو شورا ترمنځ کوم ملاقات شو او په هغې کې تفصیلاتو نه وزیر اعظم خبر کړو. په دغه مهال د وزیر داخله وزیر اعظم ته وویل چې کوم برای راست مذاکرات شوي دي نو په هغې کې د طالبانو لخوا د قیدیانو د رهایۍ سره سره نور چې کوم مطالبات دي هغه مخ ته راغلي دي. وزیر اعظم ته دا وویل چې طالبانو د راتلونکي اعلان پورې د جنگ بندۍ کې د غزولې دی ویلي چې لکه هغه وخت پورې به د جنگ بندۍ کوم معاهده چې د هغې کې به موږ توصیه کوو او دې دوران په سیمه کې چې په کم کم ځای کې فوج پروت دی د هغې به په خپل هماغه پوزیشنونو باندې هماغه ځایونو کې وي په دې باندې وزیر اعظم چې کوم د تشدد کاروایانې په ودرولو باندې وزیر اعظم د خوشحالۍ څرګندونه وکړله.
احمد الله ډیره مننه دا تفصیلاتونه قدرمن اوریدونکو له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله چې د پاکستان حکومت او وسله والو طالبانو د کمیټې د استازو ترمنځ پرونی ملاقات په اړه تفصیلات شریکول.
دا مشال رادیو ده
اوریدونکو د بلوچستان په پسنی سیمه کې پرون وسلاوالو پر هوایي ډګر برید کړی دی چې پکې د دغه هوایي ډګر یو امنیتی محافظ یا ګارد وژل شوی دی. نور تفصیل خدای نور ناصر راکوي چې دا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. خدای نور ناصر ستړي مو شي او سهار مو په خیر.
سلامونه ګلایز تاسو ته هم د مشال راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه ورته سهار او په خیر ته وایم.
ډیر مننه. خدای نور ناصر دا پورنی چې کوم بریچ شوی دی پسنی ک لومړی راته دا وایي چې دا د بلوچستان د مرکز د کوټې نه څومره لری دی دا پسنی خار او د هوایي ډګر چې کوم پورنی بریچ شوی دی کدی تازه حال را سره شریک کړئ.
دا چې دا ګلایز چې د بلوچستان له سر شاره کوټې خو د دې لریوالې په سلهاو کیلومتر لری دی د ګوادر سیمه سره نږدې دی او هم د ګوادر په غکه را دی له ګوادر بیا یو سل یو دیرش یو سل دیرش کیلومتر شاوخوا لویدیز شمال لویدیز لور ته د پښتو شهر دی او د پښتو په شهر کې بیا چې کوم هوایي ډګر دی لدې د یو کیلومتر لري خاص هوایي ډګر نه له هوایي ډګر یو کیلومتر لري د دې هوایي ډګر یو رادار لګیدل دی یو کیلومتر پاس باندې چې په هغه رادار باندې د بلوچستان کانسټیبلری یا د دغه سرتیری دلته محافظان وي په همدې باندې په دې رادار پوسټ دی په دې باندې بریټ سوی دی څوکۍ ده د دې بریټ په نتیجه کې یو د بلوچستان کانسټیبلری یو محافظ وژل سوی دی درې نور ژوبل شوي دي او هغه کوم پاتې دی چې دي له هغو څخه وسلوالو د دې چکمې وسلې دي هغه یې هم وړي دي. نو د شپې د پاکستان په وخت ته اترین بجې باندې دغه بریټ سوی و چې د امنیتي سرتیرو په خبره د کورنیو چارو د بلوچستان په کوټه کې د بلوچستان کورنیو چارو سرتیری وایي چې په دې کې دنه سرچینې وایي چې اته کله وسلوال کسان هغه دي خو دینه بیا وایي چې نه د اته نه بلکې شل وسلوال کسان دي او په موټرو او موټر سایکلونو سپاره دا راغله دلته په دې رادار پوسټ باندې بریډ وکړل لمړی جوابي دزو کې دا د دغه یو بل خاص سره وشي او تر هغه وروسته دا د یو کم بلوچستان کانسټیبلری او سرتیری چې دا یې وجرې دی هغه نور درو څخه مسلې وړې دي او شاوخوا یو غنټه لاس مینټه یو غنټه لا څو نته دغه د رادار پوسټ چې کوم دغه بي په خپل قبضه کې اخیستی وو، او تر هغه وروسته بیا د پولیسو ملیشا ځواکونو اضافي نفریال ته وغوښتل شوه چې یو غنټه لا څو نته وروسته بیا هغه قبضه له دوی څخه دوی پسې واخیستل وسلول. او ځینې سوچنه بیا دا هم مشال راډیو ته وویل چې په دې وسلوالو چې دلته په رادار کې یو بم هم ایښی وو چې هغه بیا تر دو یا دوه نیمه ګنټو وروسته تېرېدو وخت تېرېدو وروسته مکران ڈیویژن کې راځي، او مکران ڈیویژن د بلوچستان هغه ڈیویژن دی چېرته چې بلوچ وسلوال بلتن غوښتن کې وسلوال تر بل هر ډیویژن تر بل هرې سیمې زیات هلته فعال دي. نو امنیتي چارواکي هم دا وایي او ځینې سرچینې هم دا وایي چې کېدای شي په دې کې د بلوچ بلتن غوښتن کې وسلوال ډلو لاس وي، خو تر اوسه پورې هغوی په خپله کومې وسلوال ډلې د دې برید مسؤلیت قبول کړی نه دی.
ډېره مننه د تفصیلاتونه له کوټې نه د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر وو چې د بلوچستان په پسنی سیمه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د رادار پوسټ معنی د برید چې پکې یو کس وژل شوی دی په اړه معلومات شریکول.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو نن په پیښور ښار کې د صحت انصاف په نوم د پولیو او د نورو ناروغو کمپاین پیلیږي. دا د دې کمپاین نه هم پړاو دی. نور تفصیل له پیښوره د مشال راډیو خبریال نه اورو. شبیر مجان چې دا وخت مو سره د ټلیفون په کرخه دی. شبیر مجان ستړي مشي او سهار مو په خیر. کدی د پولیو او د نورو ناروغو په اړه باندې کوم د کمپاین پیلیږي په پیښور ښار کې، دا راته وایي چې دا کمپاین به صبح پیلیږي او په دې کې به څومره په دې کمپاین کې به څومره ماشومان ته د پولیو او د نورو ناروغو څاڅکي ورکول کیږي؟
بالکل ګولیاس، دا تقریبا اوس 9 بجې دا کمپاین د پیښور او د پیښور په شپږ نوي یونین کونسل کې شروع کړ شو. لږ شیبه وړاندې د دغه کمپاین چې کوم مشر دی د پاکستان تحریک انصاف یو ځای مشر یونس ظهیر سره زموږ خبرو شوې، نو هغه مشال لیډو ته وویل چې نن د دې کمپاین نه هم مرحله شروع شوې ده، او دې ځل پکې د دویم هفته چې د بډبیرې بڑا شیخان چې کوم یونین کونسل دی هغه په دویم هفته کې شامل کې شوی دی. زه به تاسو دویم چې وړاندې هم د پیښور درې یونین کونسل سره د بڑا شیخان د خراب امنیت له وجې په دغه کمپاین کې نیو، نو دویم هفته چې دغه پکې دی او هغوی دا وویل چې د نه شپږ نوي یونین کونسل کې به نن تقریبا اونیم لکو ماشومان ته د پولیو او دارن اتو نورو ناروغو څاڅکي ورکول کیږي. څنګه چې تاسو پتره چې د پولیو ورکول څاڅکو ټیمونه باندې بریدونه هم کیږي، نو دغه لړ کې د هغوی دا وینا و چې خوشا د سلور 15 پورې پولیس اهلکار په دغه شپږ نوي کاسول کې ځای په ځای کړی شوی دی. هر یو پولیو ټیم سره دوه پولیس اهلکار هم ګرځي، او د هغې نه علاوه په پیښور دغه شپږ یونین کونسل نه علاوه ټول پیښور کې په موټر سایکل ګرځېدو باندې هم بندیز دی.
ډیره مننه د تفصیلاتو نه له پیښوره د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان مو چې د پولیو د کمپاین په اړه یې تفصیلات راکول. په دې اړه نو هم تفصیلات لرو خو یو دماغ
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ د دمینه وړاندې تاسو واوریدل چې نن په خبرو شاوخوا کولو کې د پولیو ټی بی نمونیا هپټایټس پر ضد واکسینو کمپاین نه هم مرحله پیلېږي. د فرانس خبري ایجنس په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده چې غټي کې له بشیر غواخناورو.
فرانس پریس خبري ایجنس لیکي لنن څخه په سختو امنیتی تدابیرو کې شروع شوی کمپاین کې د پیښور او خوښ سیمو ونیم لکه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د کمپاین د ټیمون لپاره په زورګونو پولیس ګمارل شوی ځکه چې وسلوال طالبان د دې ویکسینو خلاف دي. اف پی لیکي چې پاکستان، نایجیریا او افغانستان په دنیا کې یوازینی هغه ملکونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس شته. لدې وایرس ماشومان په پخو مزوره کې دي شي. د یادونې وړ ده چې څه موده مخکې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ویلي وو چې پېښور د پولیو وایرس مرکز دی او خواوشا سیمو، قبایلو او افغانستان ته هم ترې د دې ناروغۍ د خورېدو ویره ده. خیبر پختونخوا کې د دې کمپاین یو چلوونکي یونس زهیر فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي چې پېښور ضلع کې 3,50,000 کورونه په نښه شوي چې له 50 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته به پکې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. دا د دې کمپاینونو نهمه مرحله ده چې لومړی هغه یې په فروری کې و. فرانس پرېس خبري اژانس لیکي چې دې کمپاین کې د پولیو علاوه د ټی بی، تیتانوس، نیمونیا، شری او هپاتایټس خلاف هم واکسین ورکول کېږي. یونس زهیر اژانس ته ویلي چې 6,200 ټیمونو کې به 2,500 کسان د 6,200 پولیسو په ملتیا کور په کور ګرځي او ماشومانو ته به دا واکسین ورکوي. د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO په وینا پاکستان کې تیر کال د پولیو یو نوی کیسونه ریکارډ یا ثبت شوی و. دا په 2012 کال کې 85 تنه وو. فرانس پرېس خبري اژانس لیکي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سیال او ګاونډي ملک هندوستان کې د پولیو وایرس په مکمله توګه له منځه تللی. پاکستان کې د پولیو د واکسینونو کمپاینونه ډېر خطرناکه کار دی. د 2012 کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې وسلوالو د پولیو په ټیم کې کارکوونکي او امنیت ساتونکي خواوشا 650 کسان وژلي.
بشیر ګواخو چې د پولیو د سسکو په مهم په اړه چنن په پیښور کې پیلېږي په اړه تاسو ته د فرانس پرېس خبري اژانس د مقالې غټکی وړاندې کول اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د خبر پښتونخوا صحت محکمې خزینه کارکوونکو د پولیو کمپاین د بایکاټ فیصله په ارضي توګه ځنډولې ده. 15 ورځې وړاندې د معلومه وسلوالو لخوا په پېښور کې یو خزینه کارکوونکي د خپل کور څخه د تختونی او بیا وروستو د وژلو پر ضد د بایکاټ اعلان کړی وو. نور تفصیل د پېښور د مشال رادیو خبریال زلان یوسفزئی راکوي.
د لیډی هیلت ورکرو خیبر پختونخوا تنظیم مشري عائشه ممن مشال رډیو ته وویل چې د حکومت لخوا د هغوی د وجل شوي ملګري د قاتلانو گرفتارولو لوز او د وجل شوي هیلت ورکر د ماشومان لپاره د امداد د اعلان وروستو هغوی د پولیو کمپین نه بایکاټ د یوې هفتې لپاره په ارضي توګه ځنډول دی. هغې دا هم وویل چې کچرې هغوی سره شوې ژمنې په یو هفته کې پوره نکړې شوې نو هغوی به د صوبې په کچه د پولیو کمپین څخه بایکاټ وکړي. نوموړې زیاته کړه
هغه د کور نشپی او چتکا من د دی پولیو په وجه باندې نو سکیورټی دی موږ له پولیو کې نه راکې او بیا دونه ډیر هغه تا ته پته ده نه ډاکټران سکیور دي نه پروفیسران نه سیاستدانان هیڅ کم نه دي. خدای چې موږ د پاره خدای دی پولیو کمپین کې کم از کم سکیورټی نه سکیورټی موږ د پولیو کې شته او نه عام ژوند کې موږ سکیور یو.
د پولیو ساسکو د شری حیثیت په اړه مفتی فضل منان اویل چې ماشومان ته پولیو ساسکی ورکول فرض دي او خپل بچو ته پولیو ساسکی نه ورکوونکي مور او پلار ګناګار دي. او کله مو چې ترې پولیو کارکونکو باندې د بریدونو په اړه پختل نو د هغه وینا وا
چې څوک په دغه باندې کې اټیکونه کوي او حمله کوي نو دا د اسلام بالکل خلاف دی او د داسې قسم خلکو توهین کول سپکاوال کول الله رب العالمین داسې خلکو ته په نظر باندې کې نه ګوري او داسې خلکو ته به خدای پاک سزا مور کوي چې څوک په تور سره باندې کې چې هغه په هسپتال کې ډیوټي کوي او هغه ماشومانو ته پردو بچو ته ساس کی استعمالوي ورکوي ورته او څوک په دې باندې کې اټیک کوي تاسو تور سره دي تاسو د بچو خیال ساتي سپک نظر ورته م کوي او م پاغه باندې کې حمله کوي ځکه چې دې په تاسو نه خدای پاک باقاعده د قیامت پر استفوس کوي او په دغه باندې کې لاس وته دا حرام دی.
د پام وړ ده چې پېښور ضلع کې د صحت انصاف په نوم د پولیو او ماشومانو نورو مرضونو په ضد کمپاین روان دی او را روانه میاشت کې دغه ډول کمپاین مردان او سوابیا ضلع کې هم پیلېدونکي دي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
زمنګ کورونا اوران شول حکومت اوران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی دا و منیشتل ګوند چارواکو په کراچۍ کې تیر ورځ دغه ګوند یو وژل شوی رهنما امیر سردار په قبر د بمی حملې غندنه کړې ده. د عوامي نشان ګوند مشران وایي چې په قبرونو حملې دوی د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې له دریځه نشي اړولې. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال په دې رپورټ کې ورو.
د کراچۍ په پښتون میشته سیمه فرنټیر کالونۍ کې د خالی په مازیګر ناڅرګند کسانو د عوامي نېشنل ګوند د ځایي مشر امیر سردار قبر په بم الوزولې دی. د سیمې پولیس وایي حمله د سیمې په هدیره کې مخې ته راغلې او په دې کې چاته ځاني زیان نه دی وخته، خو د قبر زیاتې برخې نړېدلې دي. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند له صوبایي سیکرټریټ باچا خان مرکز څخه په خبره شوې اعلامیه کې د امیر سردار په قبر د بمی حمله په سخت ټکو کې غندنه شوې ده. د اعلامیه تر مخه د یاد ګوند رهنما اسفندیار ولی خان د پیښې د پلټون غوښتنه کړې او ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کول یوازې د یو سیاسي ګوند کار نه دی، بلکې دا د ریاست، حکومت او ولس په ګډه ذمہواري ده. د یاد پیښې په اړه د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر جان تیر شپه ناوخته مشال رډیو ته ویل
دا په کراچۍ کې د خپل نوعیت اوله واقعیا ده. تر اوسه پورې داسې واقعات مخې ته نه راغلي او دا ډېره د افسوس خبره ده. کوم دهشتګر چې دي یا ترهګر چې دي، د هغو خو لکه هغه ټول اخلاقي اعتبار و هغه ختم شو. په انسانانو باندې، په ښځو باندې، په ماشومانو باندې خو به دماکي کېدې، په هغې به هم خلکو ډېر افسوس کوو. لیکن نن دا خبره پکې هم مخې ته راغله چې په مقبره کې هم هغو به هم وړلو. نو موږ د دې مذمت کوو او هغه خلکو ته هم دا وایو چې کم از کم کدا مسلمانان یا د اسلام خبره کوي، نو کم از کم دوه هغه چې دوی کولی چې آخر یو سړی دی هغه ته شهید کړو، د هغې نه بعد هغه په خبر باندې ګرنې دشتل دا انتهایي او بزدلانه کار روي دی. موږ د دې انتهایي ډېره زیاته غندنه کوو.
امیر سردار د 2012 کال کې په فرنټیر کالونۍ کې د خپل ملګرو سره وجل شوی وو. د هغه د وجنې پړه وسلوالو طالبانو منلې وه. امیر سردار په عملی سیاست کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د عوامي نېشنل ګوند له پلیټ فارم فعال وو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو سونور رپورټونه هم لرو. د خبرونو لنډیز و هم د ته وړاندې کوو، خو دا غینه وړاندې د برښنا امیل په غږ کې د سولې داسندره ورو. دا برښنا مل په غکه مو د سولې د سندره واوریدله. اوس وخت شوه دی د سحر 9:00 فرخند اسد نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان حکومت او طالبان د دزبندۍ د نټې په غزولو سلا شوې سو د خبرو عمل پر مخ پوزي. د طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړ شوې کمیټې مشر مولانا سیم الحق وای د طالبانو د شورا سره د وړاندې خبرو لپاره پر روان ورځو کې ایجنډا جوړوي او د ځای او نټې د انتخاب وروسته به د خبرو بل پړاو ترسره کیږي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وای پرون د خالی په ماخام شاوخوا اتو وسوالو د پسنی په هوایي ټګر بریث کړي او د ایرپورټ یو امنیتي سرتیری وجره دي. د ملګرو ملتونو د تعلیم خاص استازي ګورډن براون ویلي نړیواله ټولنه به پر روانو دریو نه تر څلورو کلونو کې په پاکستان کې د تعلیم لپاره یو ارب امریکایي ډالر خرچوي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر په ټلیفون د سولې په عمل خبري وکړي. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوی جانکاري ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان له وزیر اعظم سره به د افغانستان د سولې پر عمل خبري وکړي. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په مرکزی دفتر پرونی حمله غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکاري د یوکرين په بحران د خبرو لپاره سبا پیرس ته ځي. هلته له روس سره د کرایمیا یو ځای کېدو په کرایمیا کې هم حالات کړکېچن کړی دي. په لبنان کې ځانوجن کې بریدګر د پوس په یوې پوستې حمله کړې. پیښه د لبنان په ختیځ کې د شام پولی تاثیر مشوي ده چې درې سرتیری پکې وجد شوې دي. د ملیزیا چارواکي وایي په هند سمندر کې هغه شیان چې د بیړو لخوا اوچت کړل شوې دي د دوی د لادرکه شوې جاز ملبانه ده. او نن بعد شل اوریز یا ټي 20 د نړیوال کپ په مقابلو کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنس په ډاکا کې لوب کیږي. دغه میچ په د پاکستان په وخت ماسپخین 2:30 بجې پیلېږي.
فرخند اسد وچ د خبرونو لرندې تاسو ته وړاندې کول او ردوونکو وسوخ شوې د پاکستان د کورونې ورسپانو ته کتنې دا چې د پاکستان کورونې ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړې دي. ل اسلام آباد د مشال لړیو خبريال ریاض مساخیل د اداري لوست دی او غټي کې په دې رپورت کې راغونډې کړې.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د ډرون بدونو په ضد د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کونسل کې د پاس شوی قرارداد په حق لیکلي دي. د کې جنگ ورسپانو وایي چې د یمن او سویزرلند په مرسته د پاکستان لخوا وړاندې کړی شوی قرارداد کې د کم یو ملک نوم نه دی اغسته شوی، خو ویل شوی دی چې باید د ډرون ټکنالوژي د استعمال په وخت نړیوال قانونونه په نظر کې وساتل شي. د قرارداد په حق کې ویش او مخالفت کې اواز شپږ وټونه راغلل. اداري وایي چې دا قرارداد کې یو طرف ته په سفارتي میدان د پاکستان بریا ده، بل طرف ته د پاکستان आवाज هم نړۍ ته رسیدلې دي او ښکاری چې اوس اکثر ملکونو کې د ډرون بریدونو په ضد شعور بیدار شوی دی، کوم چې یو خبره ده. اداري اخره کې وایي چې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د ډرون بریدونو په ضد د وړاندې یو قرارداد منزور کړی دی او د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بانکی مون هم د ډرون بریدونو په ښکاره ټکو کې غندنه کړې ده. نو اوس دا ښکاری چې د ډرون بریدونو د ختمېدو ورځ نږدې ده او د نړۍ کوم یو طاقتور ملک به هم ډرون نشي استعمالولی. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د اقتصادي رابطه کونسل انتظامی کمیټې اکنیک د داسو هایډرو پروژکت منظوري ورکړې ده. په دغه منصوبه با 1400 ارب روپے لګښت راځي او دا با 1340 میگاواټه بجلی پیدا کوي. اداري وایي چې بدمرغي دا د پاکستان کې کله د ګیس، تیلو او کله د کوئلې نه د بجلی پیدا کولو منصوبې جوړیږي، کبه چې نه یوازې ګران بیه دي بلکې د دې سره ماحولیاتو ته هم سخت زیان رسی. خو شمالي علاقو خیبر پختونخوا کې چې کمی د اوبو قدرتي ذخیرې دي، کله هم دې ته توجه نه ورکړل شوی. حالانکه ماهرین وایي د اوبو نه پیدا کیدونکي بجلی ارزانه هم وي او راتلونکي کې هم د دې پیداواري لګښت نسیوا کیږي. اداري مخکې وایي چې دا د حکومت ښه ګام دی چې د داسو پروژکت لومبه مرحله منزوري ورکړه او د دې کې بهر ملکی سرمایه‌کارانو نه دا خبره ظاهریږي چې نړیواله رولي هم د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبې باندې خوشاله دي. نو هیله ده چې ډیر ضربه په دې منصوبه کار شروع شي چې ورسره به د بجلی بحران کې تر ډیره حده کمی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمه لاته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. اکسپرس ټریبیون ورسپانه لیکي پاکستان ته د عرب هیوادونو د مشرانو د راتګ او روستو داسې خبرې هم کیږي چې کېدې شي په دغه هیواد کې فرقه ایز نختی لا نور زیات شي. بلخو نیویورک ټایمز په خپل یو رپورت کې لیکي چې په کابل کې وسلوالو طالبانو غوښتل د ماشومانو د پالنې په یو مرکز برید وکړي، خو د غلطۍ سره یوې بلې ودانۍ ته ورداخل شول. د دغه دوړو مقالو غټ کی لو فرخند اسد ناور
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یوه اداریه کې لیکي پاکستان ته د عرب هیوادونو د مشرانو راتګ ځینې پوښتنې پیدا کړې دي. لومړی د سعودي عرب شهزاده راغی او بیا د بحرین پاشا د دغه هیواد سفر په داسې حالاتو کې وکړ چې په شام کې روانه شخړه څلورم کال ته داخله شوې ده. د سعودي عرب لخوا د پاکستان لپاره د یو نیم اربو ډالرو اعلان هم وشو. له دغه وروسته د پاکستان لخوا داسې بیانونه هم راغلل چې دوی به خپل عسکر نورو هیوادونو ته د شخړې لپاره اوونه لیکي. د عرب هیوادونو د مشرانو د راتګ وروسته داسې خبرې هم کیږي کېدای شي په دغه هیواد کې فرقه ایزې نښتې لا نورې زیاتې شي. ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې فرقه ایزې نښتې یوه نوې خبره نه ده، خو اوس د تشدد دغه لړۍ په زیاتېدو ده او کېدای شي د سعودي عرب او یا د ایران لخوا په پاکستان کې د فرقه ایزو نښتو روانه سلسله لا نور زیاته نه شي. ورځپاڼه لیکي پاکستان یوازې په سعودي عرب، بحرین او کویت تکیه هم نشي کولی ځکه چې هلته د ایران خفه کول هم ورته ګرانه پریوزي. د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز بیا وایي پاکستان د سعودي عرب او ایران دواړو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي، خو د نواز شریف د سعودي عرب د شاهي خاندان سره هم نږدې اړیکې دي او له پامه نشي غورځېدلی. بلخوا روس هم په شام کې خپل اثر زیاتوي او په منځني ختیځ کې راتلونکو ممکنه بدلونونو سره به پاکستان ته هم دا ګرانه شي چې د عرب هیوادونو سره یو شان تعلقات ولري. خو ځینې خلک بیا دا هم وایي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې لوړاندې نه بدلون راغلی چې یو مثال یې د تیر کال د ملګرو ملتونو لخوا په شام کې د موقتی حکومت قرارداد مرسته کول هم دي. بلخوا نیویارک ټایمز په خپل یو رپورټ کې لیکي په کابل کې وسوالو طالبانو غوښتل د ماشومانو د پالنې په یو مرکز برید وکړي، خو د غلطۍ سره یې بېبلې ودانۍ ته ورداخل شول او له دغې سره کم نقصان مخې ته راغلو. د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې وسوالو د عیسویانو لخوا چلونکي د ماشومانو د پالنې په یو مرکز د برید هڅه وکړه، خو د یوې دروازې پر ځای د بلې هغې ودانۍ په دروازه ورداخل شو چېرته چې د امریکا د یوې کمپنۍ کارکوونکي وو. او د رپورټونو له مخې دغلته د افغان امنیتي او نړیوالو عسکرو سره سناسه څلور ساعته جګړه وکړه. دغه اداره چې د امریکا د یو ایس آی ډی په مرسته د زراعتو پروژې چلوي، مشر ګری کوهن وایي د دوی د دروازې سره وسله بند ګاډي او ساتونکي ولاړ وي چې د داسې قسمه بریدونو مخه ونیسي. په دغه نښته کې افغان او بهرنیان کارکوونکي زیاتره په خپلو کمرو او المارو کې پټ پاتې شول او له خوشقسمتۍ سره په دغه جګړه کې بچ پاتې شول. د ماشومانو د پالنې په دغه مرکز کې زیاتره د هغو بهرنیانو ماشومان وي چې په دغه هیواد کې کار کوي. افغان امنیتي چارواکي وایي ټول 15 حمله کوونکي وجلې دي.
د مشال تر څنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په مرکزی دفتر پرونی برید وغانده. په همدې حال کې د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په کابل کې روستي حمله به د انتخاباتو پر بهیر اغیز ونه کړي. دغه وزارت روستو تر هغې دا خبر کوي چې یو اونۍ په موده کې په کابل کې له څلورو روستو بریدونو کې دوه د انتخاباتو په دفترونو وشول. سالم صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزی دفتر پرونی حمله وغندله او د دغه سي حمله د مخنیوي غوښتنه وکړه. یوناما په یو اعلامیه کې ویل پر یو ملکی هدف ورسته برید غندي او ټینګر کوي چې پر انتخاباتي ادارې او د دوی پر کارکونکو باید قصدي حمله ونسي. افغان چارواکي وایي د کابل په ختیځ کې پرون څلورو وسلوالو له یوې ودانۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزی دفتر برید وکړ. په ځینو راپورونو کې برید کوونکي 15 تنه شول سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې ټول برید کوونکي وژل سوي او دوه پولیس ټپیان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو وویل په دې برید کې د دوی کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې دغه ډول بریدونه د انتخاباتو پر بهیر کوم تاثیر نه کوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د برید کوونکو عمده هدف په خلکو کې بیرا چول دي. خدای وایي خلکو خپل تصمیم نیولی او پراتونکو انتخاباتو کې به برخه اخلي.
د هدف هم دغه دی تر څو خلکو منځ کې ویره ایجاد کړي، خو دوی خپل هدف ته نه رسېږي. د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولی، هغه د انتخاباتو کې ګډون دی. نو په دغه حملو باندې به انشاءالله تاسو خپل هم اوري چې هر څوک په هېواد کې په ګوډ ګوډ هېواد کې خلک خپل آواز ایستلي، او هغه ښه نمونه دا ده چې په ټول هېواد کې په هغه لوی کمپاینونو کې په زرګونو خلک راجمع کېږي، او په شوق او په علاقې انتخاباتو کې او کمپاینونو کې او غونډو کې اشتراک کوي. دا ښه نمونه دې ده چې خلک هېڅ ویره
دغه وزارت په داسې حال کې د ډاډمنو انتخاباتو خبره کوي چې د سې شمې په ورځ هم 15 وسلوالو په دارالامان سیمه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر یو سیمه ییز دفتر برید کړی و، چې د دوو پولیسو په ګډون څلور کسانې په نتیجه کې وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي وه.
سلام محمد صالح، او چې تاسو ته اوریدونکو رپورٹ وړاندې کول، د افغانستان په اړه یو بل رپورٹ هم تاسو لپاره لرو. د افغانستان دفاع وزیر وای پاکستان هیڅ داسې کومه نخه نه ده خودلې چې په افغانستان کې د جګړې له ختمولو سره مرسته وکړي. ولسی جرګې د دفاع وزیر بسم الله محمدی، د کورونا چارو وزیر عمر داودزی، او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د سشنبی پاورز خپل عمومي غونډې ته ورغوښتي وو. د کورونا چارو وزیر عمر داودزی ویل د پاکستان ځینې مدرسې د دې لپاره رخصتي شوي چې طالبان یې په افغانستان کې وجنګيږي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې ورو.
افغان امنیتي ځواکونه وایي که څه هم د پاکستان لخوا د انتخاباتو په وخت کې د افغانستان د بې‌ثباته کولو هڅې کیږي، خو ډاډ هم ورکوي چې دا هڅې به د انتخاباتو مخه ونه نیسي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی، د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی، او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د شنبې په ورځ د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وربلل شوي وو سو د وروستیو نامنیو په اړه وضاحت ورکړي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی وویل چې د روانو نامنیو سرچینې له پولې اخوا دي. هغه پر پاکستان انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره هیڅ همکاري نه کوي.
په هیڅ صورت کې د دې پروسې خنډ کېدای نه شي، بلکې هغه چاودنې او ځان وژنې چې د امنیتي ځواکونو له نظره پټ پاتې او د بېګنا خلکو د وژنې سبب کیږي ترسره کوي او دوام لري. د دې حملو ځایونه په پاکستان کې دي، او هیڅ داسې یوه نښه ونه لیدل شوه چې زموږ د سولې او ثبات لپاره دې د پاکستان همکاري وښيي.
د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو مسؤلین د دې لپاره ولسی جرګې ورغوښتي وو چې په دې وروستیو کې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې شوې دي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی وویل د مخالفینو د حملو هدف دا دی چې د افغانستان د خلکو او حکومت او د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ بې باوري رامنځته او د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي. د دا هم وویل په کشفي ارګانونو کې اوس هم نیمګړتیاوې شته او هسې روانې دي چې له منځه لاړې شي. داودزی وویل په پاکستان کې اوس مهال د ځینو مدرسو زده کوونکي افغانستان ته لیږل شوي دي.
یوې نیمې میاشتې نه راپه دیخوا پښتونخوا او بلوچستان کې څو مدارس وتړل شول، او هغه طالبان چې تربیه شوي وو او غولول شوي وو هغه افغانستان ته راولېږل. بانه یې دا وه چې دا د اپینو د نیش وهلو وخت دی، اما موږ پوهیږو چې دا څه دپاره راولېږل.
د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل وویل پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته حالات بې ثباته وویني. هغه وویل د همدې لپاره د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره جعلي کارتونه چاپیږي.
بل کار چې په سر کې پاکستان دی، د انتخاباتو وروسته د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې دي. کره اسناد لرو چې د پاکستان استخباراتي اداره او ځینې نور ګروپونه لګیا دي په انتخاباتو کې د بې نظمۍ رامنځته کولو ته کارتونه چاپوي څو د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي.
ښاغلی نبیل په دې اعتراف وکړ چې اوس هم د امنیتي ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ د نشتوالي ستونزه په بشپړه توګه هواره شوې نه ده. له دې سره سره ښاغلی نبیل د هیواد سیاسي پایښت له انتخاباتو سره تړلی وګاڼه او د انتخاباتو په کېدو یې تاکید وکړ. سره له دې چې د مخالفینو وروستیو بریدونو لسګونو افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله، خو امنیتي ارګانونه وایي چې د تیرو انتخاباتو په نسبت راروانو ته تدابیر جدي او پراخ شوي دي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت، او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. که څه هم د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په خپل یو رپورت کې ویلي چې په 2013 کال کې په پاکستان کې یو کس ته هم پانسی نه ده ورکړل شوی، خو په همدغه کال کې 2500 نه زیاتو کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي. ایکسپریس ټریبیون وسپانې په دې موضوع یو اداري خبره کړې ده چې د یو دمې وروستیو تاسو ته وړاندې کوو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې خپل ادارې کې لیکلي چې د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټ انټرنیشنل په کلنۍ رپورت کې پاکستان په دې خبره ستایلی دی چې په تیر 2013 کال کې یو کس هم نه دی پانسی شوی، خو د تصویر بل اړخ دا دی چې تیر کال 226 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده او 8526 کسانو پر ضد د مرګ مقدمې په عدالتونو کې روانې دي. په ادارې کې راغلي چې عدالتونه تر بل هر یو وخت زیات په تاده کې دي چې مجرمانو ته د پانسی سزاګانې ورکړي، او کله نه چې د پانسی ورکولو کې د عارضي موافقې نیټه ختمه شوې ده عدالتونه نور هم چمتووالی ښودلی دي. داسې ښکاري چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د جیل هغه کوټو خالی کول شروع کړي چې پکې د مرګ سزا یافته کسان پراته دي. ادارې زیاتوي چې د اروپایي ټولنې لخوا د ځینو فشارونو له وجې هم د پانسی سزا عملي کول ځنډول شوې دي، خو پاکستان هغه هیواد دی چېرته چې د نورو هیوادونو پرتله ډېر زیات د مرګ سزاګانې اورول شوې دي. ایکسپریس ریبیون ورسره لیکي چې په 2012 کال کې پاکستان د نړۍ په هغو دریو هیوادونو کې یو چې یو کس ته پکې پانسی ورکړی شوی و، خو په 2013 کال کې یو کس هم نه دی پانسی شوی. پاکستان په هغو هیوادونو کې هم شامل دی چېرته چې غیر مهلکه جرمونو کې سزاګانی ورکول کیږي، کچری توهین رسالت جرم پر ثابت شي او یا د مخدره موادو قاچاق جرم ثابت شي نو هغه کسانو ته د مرګ سزا اورول کیږي. ورسپان لیکي چې 13 ونه یو ایسوی ته توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ سزا واورول شو. همدارس آسیا بیبی لړډیر مودي رئیس د توهین رسالت په تور په جیل کې پراته ده. د هغه مقدمه دي چې د نړۍ پام یې پاکستان ته اړولې دي او د عدلي نظام او په ځینې قانونونو کې توپیرونه هم را څرګندوي. ورسپان لیکي چې داسې مقدمه هم موجوده دي چې پکې نیول شوی کسان بې ګناه وي. ورسپانې د جاپان یو کس چې د مرګ سزا ورته اورول شوی و حواله ورکړی او لیکي چې دغه کس سلویخ کال وروسته خوشی کړل شو، ځکه چې د ډي ان ا ټیسټ نه دا خبره معلومه شوه چې دې په وژنه کې ککړ نو. په دغه کس پولیس ډیر زیات تشدد کړی وو او په زور یې تری د جرم منلو بیان اخستی وو. ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې دا د حیرانې خبره نه ده، همدغه شان څومره شمیر کې کسانو نه پولیسو به په زور د جرم منلو بیانونه اخستی وي او دې ته انتظار باسي چې عدالتي قتل یې وشي. ورسپانې د ادارې په پای کې لیکي چې په روان 2014 کال کې د هم یو کس ته پانسی ورنکړل شي او باید دا قانون له منځه یوړل شي. اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی. که څه هم د خیبر قبایلی سیمې سیاسي ګوندونو مشران د دغه سیمو د مستقبل په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو دوی په یو خبره متفق دي چې د اف سی آر په قانون دی په بشپړه توګه ختم کړل شي. په قبایلی سیمو کې له 1971 کال راهیسې اف سی آر قانون نافذ دی. که څه هم تیر پیپلز ګوند په یاد قانون کې اصلاحات راوستي وو، خو لا تر اوسه پورې دا نه دی عملي شوی. په دې اړه نور تفصیل له خیبر نه د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په خیبر جنسای کې د پاکستان سیاسي ګوندونو ځای مشران د فاټا د مستقبل په اړه بیلابیل نظرونه لري. دلته د ځنې سیاسي ګوندونو مشران غواړي چې فاټا د په خیبر پښتونخوا صوبه کې زم شي، خو بیا ځنې سیاسي ګوندونو مشران وایي چې دوی ته د ځان له صوبه یا آزاد کونسل ورکړی شي. خو دوی ټول په دې یو خبره متفق دي چې د فاټا موجوده حالت ته بدل کړی شي او اف سی آر نظام دې ختم کړی. په خیبر جنسای کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر شاه حسین شینواره وای چې قبایلو سره په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملې دون علاوه بل لار نشته.
موږ دا خبره کړو چې قبایل د صوبې سره لاړ شي، ستا سره بغیر د صوبې نه بل لار نشته. دی ته صوبه غواړي، تاله صوبه په کوم بنیاد باندې ورکړي؟ تاله چې صوبه ورکړي د صوبې به شل سیټونه په سینټ کې ورکړي. آیا دا ممکن ہے چې پنجاب اسټیبلشمنت تاله دا اغار کړي چې الته بلوچستان کې پښتانه یې اغل راشی سینټ لا راشی او استاد صوبینم راشی شل کسان سینټ را استاد قبایل نو شل کسان راشی دا نه ممکنه خبره ده. او دای ځان لب کې شل کسان ناشتی که یو سړی دای چې یره مطلب دا چې یو کونسل د جوړ شي نو تاسو مخ کې تک غواړی او کورستا تک غواړی د قبایل د دغه مصیبت نه خلاصولو لپاره واحده دا یو طریقه ده چې اغل د صوبه کې نمائندګي ورکړي شي.
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرزاق وای چې د قبایلی سیمو ټول اختیارات ته پاکستان ولسمشر نه واخستل شي او پارلیمنت ته دی ورکړل شي.
په کار دا چې اول اختیار د صدر نه واخستل شي او دا اختیار د پارلیمنت لور کړی شي چې پارلیمنت څنګه چې د نور د ملک د پاره قانون سازی کړی شي هغه زموږ د قبایلو د پاره دا قانون سازی وکړه. کفاټا پاری نشی کړي نو بیا موږ نه سینیټرز د سله غواړي او موږ نه بیا قومي سیملی الیکشن د پاره موږ نه ممبران سره او موږ دلته الیکشن ولیکو او ټول نه هم قدم دی چې ایف سی آر خاتمه ده. دلته آزاد عدالتی نظام دی او پارلیمنت ته اختیار ورکول دي چې موږ د پاره قانون سازی وکا.
په خیبر جنسی کې د جماعت اسلامي ګوند یو مشر زرنور پردی بیا په اول فرصت کې د بلدیاتی انتخاباتو په حق کې دی او وای
بلدیاتی انتخابات چې وشي نو داغو سره په قبایلی علاقو کې ډیر زیات مطلب دی چې تبدیلی به راشي او بنیادی انسانی حقوق چې دی دا به د خلکو بحال شي ور سره ور سره به د انتظامیه نه خلک تپوس وکړی شي.
په خیبر جنسی کې د یوې نا دولتي ادارې فاټا ریفارمز موومنټ یو مشر اقبال خیبروال وای چې دی نه ګڼي چې په فاټا کې به یو دم داسې لوی بدلون راشي بلکې د اصلاحاتو لاره خپلول پکار دی.
چغی چې یو دم د قبایلی نظام ختم شي اوس هغه ناممکن ګڼم. اصلاحاتو باندې یو پیره دغه واچو نو د اصلاحات به مخکې قرار کړه تبدیلی به راشي ولس قبایلی ولس پیدغه جوګه شي.
یاد دی وی چې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په 2011 کال کې په اف سی آر کې ځنې اصلاحات وکړل او قبایلی ولس ته سیاسي ازادي هم ورکړه او په اجتماعي ذمہواری قانون کې معمولی بدلون راوستو. خود د قبایلی سیمې د سیاسي ګوندونو مشران وای چې دغه اصلاحات کافی نه دي او د فاټا د مستقبل په اړه دی لوی فیصله وکړی شي او قبایلی ولس ته هم د پاکستان د نورو برخو د خلکو په څیر بنیادی انساني حقوق ورکړی شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو تاسو دا رپورت واوریدلو. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. ستاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځوم. په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه له ډېرې مودې راهیسې ستونزو سره مخامخ دي. په دې رسو کې د لاهور یو مقامي عدالت یو عیسوي ته د پیغمبر اسلام سپکاوي په تور د مرګ سزا واوروله. د دین وړاندې هم په یو شمېر عیسایانو تورونه پورې کړل شوي ول. د دې ترڅنګ هندوان او سیکان هم خپل ځان غیر محفوظ ګڼي او وایي چې د پاکستان آئین کې د اقلیتونو د خوندي ساتلو شقونه موجود دي خو حکومت یې نه عملي کوي. په دې اړه دا رپورت اورو خو د یو دمی رستو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تیر جمعې په ورځ دوه اپوزیشن ګوندونو د لاهور یو عدالت لخوا یو عیسوي ته د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولو پر ضد سخت احتجاج کړی دی. په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند او تحریک انصاف غړو ویلي چې ساون مسیح ته سزا اورول د توهین رسالت قانون نه سرغړونه ده. د معاملې تیر کال بلوي پارولې وي. تیر کال د مارچ په میاشت کې یو مسلمان کس پر یو عیسوي تور پورې کړو چې د اسلام پیغمبر په اړه یې ناوړه خبرې کړې دي. پولیس هغه وخت عیسائی ونیولو او بل خوا ګڼ شمېر خلکو په جوزف کالونۍ کې د عیسایانو کورونه او کلیساګانې وسوځولې. د ساون مسیح د مقدمې لپاره کارکوونکي ادارې مشر جوزف فرانسیس له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې اقلیتو سره ناروا سلوک کیږي او د ساون مسیح مقدمې فیصله د دې څرګندونه ده.
د سشن جج فیصله بیخی غلطه ده. د دې فیصلې پر ضد به های کورټ کې اپیل کوو. په دې مقدمه کې قانوني تقاضي نه دي پوره شوې. د ساون مسیح اف آی آر نمبر 114 دی چې لمخې هغه ته سزا نشي کېده. د مقامی عدالت فیصله عادلانه نه ده. د هر څو جاج اخیستو سره ساون مسیح ته سزا ورکولو جواز نه جوړیږي.
د پاکستان د پارلماني غړو ترڅنګ د بشري حقوقو لپاره کارکونکو هم دا فیصله غندلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو ادارې مشره زهره یوسف له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا لانجمنه معامله وه او په دې کې د عیسایانو کورونا وسوځول شول.
په دې مقدمه کې انصاف نه دی شوی او دا افسوس خبره ده چې کوم خلکو د عیسویانو کورونا سوځولي وو او دا خلک یې بې کوره کړي وو د هغو کسانو پر ضد کاروایی نه ده شوې. زمونږ په نظر ډیره ناانصافي شوې ده.
ناانصافی ہوئی ہے۔
پاکستان کی 57 مسیح پر ضد مقدمی او بیا د سزا فیصلہ اورول لمڑے پہ خانہ دا، بلکہ پا پنجاب صوبہ کی عیسائیان لڑی رستوں سر مخامخ تھی، ہمدارس پر سندھ صوبہ کی ہندوان تختول کی گی، او ہمدا خبر دا پارلیمان غڑ ہم پا گوتا کھڑی دا۔ پا خیبر پختونخوا کی ہم ہندوان شکایت کوی چی مذہبی رسومات تا نہ پر خودل کی گی۔ دا اقلیت دا حقوق لپار کارکون کی جوزف فرانسس وائی چپا دی ہے واد کی اقلیتوں تا آئینی تحفظ نہ ورکول کی گی،
آئین کے مطابق بھی ہمارے ساتھ سلوک نہیں کیا جا رہا، اور
زمک سرا دا آئین مطابق ہم سلوک نہ کی گی، او آئین منگ دریم نمبر وگڑے گرزئی، ہم دا وجہ دا چھ اقلیتونا لا پاکستان وزی مگ دا حکومت نہ ہیچ قسمت تمنا لرو، پتیرو شپکش پتو کلن کی نہ خو پیپلز گن نہ ہم مسلم لیگ نواز او نہ ہم پوزی واکمنو مگ تا آئینی تحفظ ورکڑے۔
خوبا وفاقی واکمن مسلم لیگ نواز گن مرکزی اطلاعات و سکتر صدیق الفاروق لا مشال ریڈیوسر پر خبر کی وائی چی ددوی گن دا اقلیتون دا حقوق خوندی ساتلو پر جمعنا ولاڑ دی، او دا اقلیتون آئینی تحفظ باندی یقین لری۔
بعض ہمارے اقلیتی پاکستانی وہ زیادتی کرتے ہیں،
پجن معاملات کی اقلیتون زیادتی کوی او پجن کی بیا اکثریتی ڈلی زیادتی کوی، نو دا معاملات عدالتونو ته پرېږدو، او په دې هیواد کې عدالتونه آزاد دي۔ زه ستاسو د رادیو له لارې اقلیتونو ته ډاډ ورکوم چې د مسلم لیگ په حکومت کې به له اقلیتونو سره ناانصافي نه کیږي،
د مسلم لیگ نواز وایان صدیق الفاروق په خبره په پارلیمان کې د هر یو قانون مرسته کوي چې د اقلیتونو حقوقو د خوندي ساتلو خبره کوي، خو د اپوزیشن غړي دریز لري چې توهین رسالت مقدمه او قانون نه سرغړونه کیږي۔
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے۔
اور دن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه سلام پختونخوا ته غوګي د خبرونه خرشی بوتر رسیدلی وو، د دې سلام پښتونخوا خبرونه په پای کې د تاسو ته کاسمی په غو کې دا یو خوندور سندره د راوړو، خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږ پورې دوام لري.